آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیدې او سیمې ثبت شوې.
د بولده کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په او څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیړل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه.
د ژوند حقیقي پېښې هو په داستان کېدای شي. په دې اړه بحث لرو.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره پکار باندې مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیر یوه کال کې د نږدې 150 نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغونې سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکې غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یوه کال کې 10 نوي تاریخي آبدات او لرغونې سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر 10 پورې تاریخي آبدات او وسانی ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، داینو قاریز نږدې فخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی، او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې تر 300 کلونو پورې لرغوني آبدات هم موجود دي. د په خبره په دغو تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونې او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو وروسته کې بیا موږ د هغو آبداتو چې هغوی د بد او وخیم حالات سره مخ دي، د هغوی د ترمیم په موخه هغوی د وزارت سره هغوی جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو، بستاني ساحې او مقدس لرغوني ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي، هغه املاک هم باید کچا غصب کړي، باید دغه غصب خلاص سي او نور څوک پرې نږدي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا آبداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د گریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوه ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نږدې 10 تاریخي ابدې او سیمې ثبت کړې دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي ابداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابیاتو نړولي مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د په افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې د یو بل نښه ده. او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام ابدات، بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو، په مدرسه باندې بدل شو. او دا د اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته رسیدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پاڼ کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان د تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راسي. تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي آثار دي، تاریخي جین دي، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي، دا خو دلته خلک نه اوسیږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغونپوهنیز لحاظ دی، د دې یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغونپوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې کندهار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله په خپلو سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، ځایونې کومه سي دي، آرکیټیکچر کومه سي دی، دا معماري د هغه ټولنه کوم سي تنظیم شوی، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم کدا نه زه اول مطمئن نیم چې دا نه خبري کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی، مګر که هم دا نه خبري کېږي او په دې نه مکیږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل چې تاریخي آبادات تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا د سي آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي آبادات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل سي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اورېدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانۍ ته مخامخ د ارګ د ختیځ دیوال سره دروازې سره یوه ژیړه ماڼۍ وه، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ وه. دا هم د البته اداري وه، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه، او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې له کاره لیدلې وه، ولې هغه تاریخي ارزښت چې ډېر مهم و متاسفانه هغه علم ړنګه کړه، او په یوه چې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته بیا توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې د سر اعلی قومندانۍ دفتر هم و په عینل کې، ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندردونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکله چې د ادبیاتو په هنزویو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسېږي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په اوو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویمې دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري، او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي، او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و، او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړي او خود لیدې او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی، د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1450 یا د 1480 کال له کودتا نه وروسته تر 1491 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستو ګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بله، او په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه او اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخشي د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نثر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یاد کړئ؟
او موږ په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقۍ او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي، او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي. مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابي شوې ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب څخه او نه مخنی چې یو شمیر حقيقي پیښې کیسه کړې دي خپل تجربه په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي رادیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خمارې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخان دې لونګینه پښتني ښایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دې تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته د انګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه د خوشبو ده او په وړانګو یې ستا وړانګې لونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوری نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی یې په هنري داستانونو بدلې کړې. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقيقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
څوک دغه برخه لکه مهارت ته ضرورت لري خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کوي نو تاسو په کیسه کې په تصادف پس ګرځي او تصادف خپل د کیسې له بیلابیلو اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کومه د لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راوپنځوي یا راوځيږي د کیسې له اصل څخه خداسې مهارت سره چې کیسه هم زیانمنه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستونکي سترګې همدې ته وي چې هغه تصادف چې داسې نه وي چې هغه کیسه اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړي مو دي او چمتو کړي مو دي د حقایقو پر بنسټ حل شوې ده؟
زه غواړم چې یو کیسه وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب حسوي یعنی هر حسون کی پیسه او دا اتنی نه دیکھ تصادف دیوی دا خو کسی چو مو گرافی سپیدی دا و موشتی پیسی ما تا پکی تروس پوریم کن تصادف پر پانکی مرادی زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف او هیښوونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامل دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه مکتفي چندانې نه لرو. البته په پخو زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې وي په ګډې به کېدوي، خو په دې تېرو 40 کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانو یو کرېټ میوه د کورونا روغتون ته لېږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم، دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چېرته د داستان مسلې ته راشو، دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه، یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته که راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل، څومره شان مو تریل لري کول؟
وقت دا چیزی نه داس چی سر نه ایم مخامخ شوی چه آغه دی باور واد نوی هر چی چه و البته چه غیر عادی خبری با پکیوی خود داسی نوی چه آغه منطق تا نظر آبری دی
پا امدی برخه که با دا نیمه جان غنی نظر وخلم، تا سور سر مخامخ شوی هستی دست سر چه دا منلو نو؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، په داستان کې مقدس موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بېرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه غوځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ماته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر دا چې دا خپله دغه د کیسه یا د ناروغۍ شدت مکتخایي
دغه خبره چې تاسو وکړه، دا د نقل اصولو سره سمه نه ده چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شي وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي، که دا چېرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته که راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګاره ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدلو پیښو هو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب زغم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو، سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنو چې هغه چې د لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په همدې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مهم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي ډزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په لیکلو په وخت مخامخ شوي یاست؟
بلکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخسته شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته شته مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولی، خو لوستونکی دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسي پریکړه وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاروي. یو جمله د تاسو د یو کیسې وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما د هغې سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصولو سره همدغلته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم، په رښتونې ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرضاً سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي، څرنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
ټکر مختلف ډولونه دلته ولیدل. مثلا ترکیب مهم تکرر ده چې ځینې کیسې داسې چې هغه کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکرر کې وو، له خپلو باورونو سره. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. خو خپله کله چې مور یې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځیځ ورنه چاپېروي او مخ او خولهیې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې ټکرونا مثلا په دې کیسو کې وو. نو موږ خو هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه ښې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي، دغه لیو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څرنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه یې غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، دې ستونزې سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید د هغې سیمې لهجه، د هغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري، د هغې په اړه ما لیکلي وای. او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن سره کوم بده احساسي دي، نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یا قسم لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم د دوی د لهجې ځنې سوچا مکالمه را واخلم، اده اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري. نو دغه
دلته یو بل شی نیمه جانې غني حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري او هنری کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقیقي پیشه بدل کړی دی په خپلو دغو کیسو کې
ځینې وخت داسې پک شوي دي. زما زیاتره کیسې چې ما ته راغلي دي ګمان کوم چې دغه تسلسل یا پکې ساتل شوی و یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی دي پکې ساتلی دی ځکه چې موږ مشخص موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې ځینې ځایونو کې مو داسې دېته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي نه ده چې مثلا خپل تخیل ور دخیل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نه شي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم هنري کیسه کله تیرې زمانې ته ځي کله اوسنۍ زمانې ته راځي او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلیږي او حقیقي کیسه بیا له پایه لری ځای را شروعي. څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل یو شی چې موږ البته ما کې ډیر تصرف کړی دی دغه مسله ده د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره د دې کیسې مې هغه څه چې تاسو وایي له اخره پیل کړی او بیا بیرته د تیرې پیښې یا د فلش باک په څیر بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوې دي او ځینې کیسې د داسې شوې دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یو کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی په دوا پسې راځي جلان آباد نه دوا وړي یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو ده چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا فرض پوره شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دا مې په یو درملتون کې د درملو په یو د فروشي کې کېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو. نو هغه ورسره خبرې کوي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانې دي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې هلو هلته څه وو. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعیمه جان غني ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي. خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل. ما که څه هم دغه ډول کیسو تجربه درلوده ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند هغه اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله بیا به مې وروسته له هغې سره به مې د تخیل نه داخلوه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې. خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي دوم خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي. یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په اوږه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي. یعنې تاریخي اړخ هم پکې داخل دی. دا کیسې څوک خله وروسته کله لوستل کېږي یا جغرافیه پکې داخله ده. دا هر څه پکې داخل دي. نو کوشش مې کړی دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوښښ کې دا او نور لیکوال کامیابه وي وروسته به لوستونکي قضاوت وکړي.
ستاسو همدا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی یعنی حقیقت ته ډیر ورنږدې شوی یاستی، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولی نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و، داسې شرایط و چې ټول نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي، دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې، ممکن دغه خبرې راخیل شوي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره غوروي یا اقلا یوه مفکوره ورکړي چې کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی، که دی بحث پر سوی که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړی و، پرته لته شک چې ډیر کس لیکوال د خپل کیسو مواد له حقيقي ژوند در اخلي، خو حقيقي ژوند د کس لیکوال لپاره د کرکتون کو پوینه یو خام زیر مده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل حڅه بو کې چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوسته، مثلا لیکوال په ښار کې وسته دغه ولا کلی تخلیکل، نو زه په یدم چې د لیکوال مثلا ډیر کلونه کېږي چې لکلی تخلل دی، مثلا دای خپل تجربه نه ده، یا د خپل خپل تجربه هم ده، دومره د نوې تجربه نه ده، د بل څه تجربه یې د خپل تجربه سره شریکه کړې ده. نو ځنې کیسې چې ما د څه ولیکلې وستون کوله خراغلات سره مخ شو، ځکه چې وګوي لیدل چې زما څنګه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه څه هم ډیر لاندې لاندې کیسې وې ما سره سره راټولې کړې او وخت مې چې کتاب باندې ورکړم، خو بیا مو وویل چې نه، دغه کې دغه ستاسو خبره ځنې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغه څه خوند ورته برخه نه کړي لکه رښتینی کیسې. خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او شاغلی څخم څخه په مننې چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا شدی وي.
چیکا ودای سمرا غی آخر پائمالا کڑم آشتی سف ہسی رنگ پائمالا